بازدید امروز این نماینده ها از این منطقه اولین سفر دیپلمات های غربی پس از عملیات نیروهای امنیتی تاجیکستان در این منطقه می باشد. پایان اخبار.
در آزاده پسپوک
در امواج آزادی
درنو او قدرمو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منه. په افغانستان کې د پوره ثبات سولې او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جان قالو کو زه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو زیاتو کم یو لس کال وړاندې بهرني ځواکونه افغانستان ته په دې مقصد راغلل چې په دې هیواد کې د دوی په وینا د طالبانو وحشیانه او ظالم رژیم لرې کړي او پر ځای د اکثریت خلکو د خوښې ډیموکراټیک او عادل نظام جوړ او ټولنیز عدالت تامین کړي. نړیوالو دغه راز په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو د ثبات او امنیت ټینګولو په مقصد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه د لشکر ایستلو اجازه هم ترلاسه کړې وه او تر نن ورځې پورې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF په افغانستان کې فعالیت کوي چې دا مهال مشري ناتو کوي. افغانان چې درې لسیزو جګړو ورانیو او مهاجرتونو سخت ځپلي د نړیوالې ټولنې په وعدو یې زړونه خوښول او راتلونکي ته هیله من برېښېدل. نړیوال ټولنې په بن کې د قومونو تنظیم سمت او مذهب پر اساس دولتي مقامونه او څوکۍ وویشلې او پخوانی تاریخ وهلي جهادیانې د ولبعث بعد الموت په څیر بیرته په مظلوم ملت واکمنان او حاکمان کړل او دا کسان دا مهال تر پخوا زیات شتمن او قوي شوي دي. افغانانو په حوصلې او امید سره د جمهور رئیس کرزي موقته انتقالي او انتخابي دورې تیرې او تحمل کړې خو اداري فساد بی امنی وژنې سړی تختونی او چاودنې ورځ تر بلې زیاتې شوي او له کومې ورځې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه د پښو سپکولو غږ کړی وزه نوره هم کړکېچنه شوي او افغانان په یو ډول استراب او سردرګمۍ کې واقع شوي دي. ځینې بهرني او کورني کارپوهان او خبری رسنۍ له 2014 کال وروسته د کورنیو جګړو خبرداری ورکوي او ځینې نور د نظام او ټولو لاسته راوړنو د له منځه وړلو خبرې هم کوي. دا هم واقعیت ده چې د افغانستان مسله په کورني اړخ سربیره سیمه ایز او نړیوال بود هم لري. د امریکا متحده ایالاتو او ځینو نورو سیاسي لوبغاړو له طالبانو او مخالفانو سره د سولې او پخلاینې خبره په 13 دسمبر کې ګرمه کړه خو له څو غونډو او میټنګونو پرته یې ولسته نتیجه څرګنده نه شوه. نن سبا د طالبانو د مشر ملا عمر د موجودیت صحت او په بله ژبه د مرګ او ژوند په اړه هم رنګ رنګ تبصرې او خبرې کیږي او دا په دې معنا ده چې د سیاسي حل لپاره د مخالفانو افغانی ادرس ممکن له دې وروسته خپل اهمیت بیخي لاس ورکړي او د خبرو په میز به د پاکستان او نورو ګاونډیانو جنډې او ډنډې مطرح وي او وزن به زیاتیږي. په دې وروستیو کې په افغان امنیتي ځواکونو حمله بیخي زیاتې او سختې شوي او په یو نوي تاکتیک کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو عسکرو حملو هم زور اخیستی. له دې اخوا په انجونو خزو ځوانانو او دغه راز په مسجدونو ښوونځیو او نورو ځایونو باندې حملو او بمی چاودنو کې هر ورځ بیګونه افغانان وژل کیږي. جمهور رئیس حامد کرزی هم یادونه کوي
د روزګان او نګرهار پر مساجدو د حملو په کندز خوست نیمروز او نورو سیمو کې د لسګونو انسانانو ښځو نارینهو کوچنیانو او تنکی ځوانانو د شهیدولو او ټپي کېدلو زیان آیا کم خارجی هیواد ته ورسید او کوم خپل هیواد خپلو خلکو او د هیواد ځوانانو ته زیان او تاوان او مرګ او ژوبله ورسول؟
نړیوال وایي چې د 2014 کال په پای کې بل افغانستان څخه وزي او افغان امنیتي ځواکونه به د هیواد امنیت او ثبات ساتي. دا چې ملي پوز ملي پولیس او ملي امنیت تر کومه حده په ملي روحي او انګیزي عمل کوي دا جلا مسله ده خو هر ورځ په ملي پوز او ملي پولیسو حملې کیږي او د دې وطن بچیانې قرباني کیږي. جمهور رئیس کرزی په امنیتي ځواکونو باندې په حملو خبر ده خو د حل لپاره ممکن کومه چاره هم ورسره نوي.
حمله بر پولیس و اردو و امنیت موجود شده. هر روز حداقل 20 تا 25 نفر تلفات ما داریم. سوال در اینجاست که حملات چرا بر پلیس و عسکر و امنیت ما زیاد شده؟ چون دشمن افغانستان میدانه که این جایست که از اونجا افغانستان نگهداری میشه و تهدابی خاک است.
خبره بیرته د افغانانو یا ولس مطرح ده، په دې معنی چې په هر حالت کې تر هر چا زیات افغان ولس د کورنیو شخړو، سیمه ایزو او نړیوالو سیاسي لوبو او سیاستونو قرباني کیږي او د وضع د ښه کېدو هیلې هم کمزوري بریښي. افغانان د نړیوالو او افغان دولت په تشو ژمنو او وعدو زیات باور نه لري او د دولت مردانو او سیاستوالو له کړنو تر سږمو رسیدلي. د مشت نمونې خروار په توګه د یو افغان غوښتنه اورو.
سوزی در افغانستان ما نداریم، چی از شمال، چی از جنوب، چی از شرق، چی از غرب. شما نهایتا برای شما بگین که بلیاد خدا ملت افغانستان مثل یک مریضی که در بستر و چندین جراحا در سر و پایش استاد باشه مثل امزوار است. شما میتوانید که مثل یک جراح همی زخمهای مرحبی افغانستان بیچاره جنگزده مظلوم ناتوان شما دوا کنین، نه ای که چاقوی تیز در کشتان است مثل قصا باری از چهار طرف سرخی برای خودتان می بورید و استغان سکلیت برای افغانستان باقی می مانین. لیاز خدا را کنین دیگه از 30 ساله 40 ساله جنگ شما عبرت نگرفتین، شما از دست نشانده آله دیگر را بازی عبرت نگرفتین.
دا چې په افغانستان کې ولې سوله او امنیت نه ټینګیږي، آیا د ملي انګیزې، ملي وحدت او وطني احساس قوت به د ستونزو په حل کې مرسته وکړي، او آیا په افغانستان کې د واقعي سوله او ثبات، ټولنیز او سیاسي عدالت لپاره ملي وفاق شته، او که نه وي د رامنځته کولو لپاره سیاسي او ملي اراده شته او که نه؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له درنو میلمنو نه واورو. کابل سټډیو ته رابللي میلمانه دي په ولسي جرګې کې د ښځو د چارو د کمیسیون مشره محترمه فوزیه کوفي، د افغان نشراتي مرکز رئیس ښاغلی حاجي سید داود، او د حق او عدالت د ګوند ویان ښاغلی حمیدالله فاروقي.
بله تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. با اجازه شما ما هم وظیفه خود اول بر جای بکنیم، شما رای تلفون برتان اعلان میکنم. همچنان قبل از اینکه فراموش بکنم، در تنظیم برنامه آقایان ابراهیم مارون و ویس کاکل و در بخش تکنیکی آقایان امان‌الله امیرزای و طاهر روشن و در کابل آقای عبیدالله عبید با ما همکاری میکنن که ازشان تشکری مینماییم. شماره تلفن ما در داخل افغانستان 0700 822 755 و 0799 203 540. تکرار میکنم 0700 822 755 و 0799 203 540. و شماره های بین‌المللی ما 0042-02-2112-4401 و یا 43-01-2 در اختیارتان می باشه. خب آقای الکوزه، فعلا میمانای ما تمامشون تشریف ناوردن، تا محترم آقای حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت در رسیدی تشریف دارن که برشون خوش آمدید میگیم. خوش آمدید. سخن اولام به ایشان بسپاریم. بله فاروقی صاحب، چی فکر میکنین یه امنیت و ثبات در افغانستان که خواد آمد صاحب؟
بسیار تشکر. به نام خدا و سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنونده های بسیار عزیز برنامه شما، و با اظهار سپاس از اینکه لطف کردین دعوت دادین تا خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی و هموطنان عزیز قرار داشته باشم.
مرحبا.
سوال بسیار بحث برانگیز است. من فکر میکنم که سوال بجای و سوالی که در واقع نگرانی جمع بزرگ از ملت عزیز ما را که چی در داخل افغانستان هستند و چی در بیرون هیر باستاب میتم، فکر میکنم این نگرانی بسیار موجه است. ملت بزرگ ما بیش از 30 سال است که در یک سردرگمی و سرگردانی و در یک حالت اضطراب و وحشت، جنگ ها و فشارها و نامرئیتی های بسیار جدی را پشت سر گذاشتند، و هنوز هم متاسفانه خون افغان به ناحق هر روز ریختانده میشه و هیچ مرجع و هیچ مقام و هیچ بازخواستگری وجود نداره که لااقل از یک طرف عوامل دلایل زیر بپرسن و از طرف دیگه به خاطر التیامی زخم ها گام های را بردارن و مرهم گذاری بکنن برای زخم ها. و از جانب دیگه متاسفانه هنوز هم حلقات در صدد کشتار بی‌رحمانه افغان ها هستن و از طریق خرد کردن و ذلیل کردن افغان ها در واقع میخوان به خود امکانات و زرندوزی و یا هم امکانات امو هرزومندی های غرزالوت و مشروع یا نامشروعشان در داخل افغانستان تأمین بکنن. من فکر میکنم که در قدم اول وابسته به ایست که افغان ها چی وقت میتونن در واقع همو اراده لازمه به خاطر تأمین همو آرزومندی های بزرگشان و تأمینی که بالاخره ای خاک متعلق به اوناست و همو حق مالکیت احساس شقویان پیدا بکنن و در صددی برن تا از اونهایی که چی به عنوان مسئولین و دستندرکارهایشان باید در خدمتشان قرار داشته باشن و تعهداتی که به خاطر ادای مسئولیت انجام دادن در برابر از او پاسخگویی بکنن و چی و حلقاتی که در ماورای سرحدات افغانستان و در چی در منطقه و چی هم در سطح بین المللی در تلاشی هستن که از ریختاندن خون افغان و اون به بسیار اشکال بی‌رحمانه‌اش با خود امکانات تهیه بکنن و در واقع امو اهداف نامشروعشان در افغانستان تامین بکنن، از اونا پاسخ بطلبن. هر روزی که افغان ها در این موقعیت قرار گرفتن و این توانایی رو پیدا کردن، من یقین دارم که در افغانستان صلح و ثبات تامین خواهد شد. در غیر از او همیشه ملت ها و مردمانی که این توانایی رو از دست داده باشن که نتونن در برابر این حق خود استادگی بکنن و این حق خود از مسئولین و اونایی که در واقع زمینه ها را برای ظلم و ناروا میسر کردن از اونا بپرسن، همیشه ظالم در موقعیت های قرار داره که متاسفانه یارزومندی های ناگوار خود بر ملت های ضعیف، بر ملت های ناتوان، بر ملت هایی که اونا به نام صبر و تحمل و حوصله و شکیبایی و ایمان بالاخره ای رنج به پایان تحمل میکنن یقینا در این موقعیت قرار خورده
بودن. فاروقی صاحب عجی صاحب سلیم شه تاسم پخر اغلی استودیو ده
معنی نسید
آجی سب نپویگم مقدمه که ما اشاره وکرله چه آیا دست یو ملی وفاق تا خلق سر رسیدیلی افغانان چه پا افغانستان که باید سول و ثبات را منستشی یو منظور میداده چه نده دی شخصی گرتو و تنظیمی دی دین صرف نظر وکی یو چون وزر دیره بحرانی شویده و دسیمی حالاتم جگوره دنره حالاتم گوره بل دول کیگی او په بل ژبه یا وشتم پیړی د نوې نه ارزوګان او تقاضاوې په سیمه نړۍ کې هم رامسته شوې دي. نو ستاسو نو غواړو چې وورو چې په افغانستان کې دغه تحرک تر کومه حد ده چې یعنی ټول په دې وخت لږ چې موږ خپل ملي وحدت ټینګو او خپل ملي ګټې به موږ ته مهمه یو موږ د پاره به د خپل امنیت کې خارجيان هم نه خپل امنیت به په خپل ساتو او خپل هغه سیاسي حل لپاره اراده او سرګند کې دغه حالات تاسو ویني چې سبا کوینه تر کومه حد سره مېرمنې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زده ټولو د مخ خپل سلامونه او خی هلی د ازادي د رادیو ډیر محترم او کارکونکو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تشکر سم
زما ارزاده سپ چې اصلا په افغانستان کې سوله ثبات او امنیت تقریبا دا درې اړخ لري. یو اړخ کورنۍ اړخ ته چې افغانانو پورې اړه لري، دویم اړخ سیمه ایز اړخ دی، درېیم اړخ یې نړیوال اړخ دی. او تاسو وینئ چې تقریبا په دې یولسو کلونو کې دا درې اړخه په همدې مسله باندې مصروف و. زه تاسو ته داسې مثال ویلی شم چې دغه پرون ورځ هم د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې استازي هغې یوه خبره کړې ده، ویلی دي چې که چېرته نړیواله ټولنه په راس کې امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه وروسته پاتې کیږي، نو خپل د پاتې کېدو دلایل دی وړاندې کی. د دې سره تاسو ولې د دوه درې ورځې مخکې د ایران نه یو ډله خلک لوړپوري چارواکي راغلي و دلته او هغوی هلته افغانستان ته ګوتنیونه وکړه او دوی ته وویلې چې که چیرته امریکا په ایران حمله وکړي نو موږ په افغانستان کې په امریکایي تاسیساتو باندې حمله کوو. د دې په خوا کې تاسو که پاکستان ته نظر وکړئ، پاکستان کې هم هلته دا د ملالې مسله چې په سوات کې کیږي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغوی داسې ادعا کوي چې دا پلان په افغانستان کې طرحه شوی و هغه چا چې دا کار کړی دی هغه بیرته افغانستان ته تللی دي. او نن خبر دا و چې د کراچۍ د سن یو سیاسي مشر هغه په کراچۍ کې د پیپلز پارټۍ باندې چې کوم په نهم لسم د اکتوبر کې په مشرانو باندې په کورونو یې حملې شوي دي، دا سړی په کابل کې ناست دی او لکه بلوچ غوندې د افغانستان د دولت لخوا تمویلیږي او دا کارونه دوی کوي. اوس راځو دې ته چې امریکایان هم تاسو پیږی چې جو بایدن دوه درې ورځې مخکې یو خبره وکړه او په خپلو خبرو کې ویل چې موږ په افغانستان کې جګړه ګټلې ده او زموږ اصلي مخې چې وي هغه د اسامه بن لادن د منځه وړل وو او دویمه مسله د القاعده ضعیفه کول وو. دریمه موضوع چې ویل زمینی هغه د افغانستان کې ثبات او امنیت سوله ده. موږ غواړو چې د افغانستان خپله بنسټونه هغې سره کومک وکړو او هغه په خپو ودرو چې هغوی وشي کړی په افغانستان کې سوله او ثبات راوړي. متاسفانه د برېټانیا تبصیري چې تاسو دوه درې ورځې مخکې واورئ نن یې واورئ هغه هم زه نقیز دي. هغوی دوه درې ورځې مخکې د خزانې وزیر د نظامیان نه پوښتنه وکړه چې تاسو باید همدا اوس د افغانستان نه ووځئ. 2014 کال پورې موږ د دې مالي توان نه لرو چې تاسو په افغانستان کې پاتې کیږئ. اما تېره ورځ تاسو ویلې د کابینې وزیر راغله افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې موږ اوس هم تاسو سره یو. 2014 کال نه وروسته تاسو سره منتها. اصلي مسله زما د نظره کوم شی چې ډېر زیات وزمکه هغه سوځي چې اور پی بلیږي هغه افغانستان دی او افغانان دي. دلته په افغاني سطح یا په ملي سطح یا په کورنۍ سطح دوه ټکي ډېر زیات مهم دي. یو خدا دی چې نه نوي فیصد خلک د جګړې نه ستړي دي، سوله غواړي. لکه تاسو وویلې ملي وحدت ته لیواله دي، په ملي ګټو باندې مین دي. یعنې هغوی واقعا دلته غواړي چې افغانستان کې د سوله یي آرامي دي او ملي وحدت تامین شي. اما د دې سره په خوا کې یوه ډله خلک شته دی چې هغه بدبختانه متاسفانه ډیر بد مخته شول. هغه په دې معنا بد مخته شول چې د 1992 کال نه تر 1996 کال پورې که وجنې وکړې، که چوری وکړه، که چپاولې وکړه، که پردوی ته مستقیمې مداخلو ته لاره واره کړه. دغه ډله فعلاً هم په قدرت کې ده او دا ډله د ټولو شیانو مخه نیسي. منتها فرق دې کې دی چې دې سره د کرزی صاحب کرزی صاحب ډله هم یوځای شوې ده. اوس راځو اصلي خبرې ته. تاسو خبر یاستئ چې پرون نه بل پرون په آذربایجان کې کاري صاحب یو څو خبرې وکړې. هلته کاري صاحب وویل چې په سیمه کې لا اوس هم نړیوال جنګیالي شته دی، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې. دې ته اشاره وکړه چې دې ته د سیمې وادونو ملاتړ هم ور حاصل دی. اما بیا یې خلکو ته ډاډ ورکړ، نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړ چې 2014 کال نه به وروسته د نن نه ښه امنیتي، ښه اقتصادي او ښه حالت به په افغانستان کې حکم فرما شي. زما پند باندې زه فکر کوم چې متاسفانه امریکایان په خپل سیاست کې دوه مخې دي. د سیمې هیوادونه خو هغوی همدې ته ناست دي چې کله به نړیواله ټولنه وسي او بیا به موږ دلته د خپلې خواښې حکومت جوړوو. اما متاسفانه کرزی صاحب هم دې سره لوبه کوي. د کرزی صاحب لوبه دا ده چې دی په هر ترتیب متاسفانه دې ته آمادګي نه ښیي چې 2014 کال نه وروسته دی باید قدرت په سوله ییز ډول انتقال کی. که چیرته کرزی صاحب دې کار ته تیاری ونیسي خلک ورسره دي. دغه پرون شل حزب دلته په کابل کې سره راټول شوي وو. همدا خبره کوله چې څنګه دلته امنیت رامنځته کیږي، د انتخاباتو پروسیجر په شفاف ډول، عادلانه ډول، آزاد ډول ترسره کیږي. یعنی خلکو کې علاقمندي شته. مته دا اوس کرزی صاحب پورې اړه لري، نړیوالې ټولنې پورې اړه لري چې څومره د خلکو دغې غوښتنې سره دوی خپل همغږي ښیي.
تشکر صاحب.
خب ما زیادتر در قسمت اول انتقادات و در قسمت دو راه های حل میگیم. یکی از متخصصین ما از داخل محترم ملکیار نوشته بسیار مختصر برتان میخوانم که امی یک جنبندی انتقادات که چرا سببات چی است، امی یک کم کم کش میکنم برتان بخوانم. میگه که یک ده است که مسئله امنیت افغانستان هم از جانب دولت و سیاستمداران افغانستان و هم از طرف جامعه جهانی فقط با عنصر طالبان ارتباط داده میشود، در حالی که طالبان و سایر یاغیان بدون شک عنصر مهمی در اختلال اوضاع امنیتی بودند. امنیت اکثریت مردم افغانستان از عناصر دیگر نیز خسارمند شده است. قماندان های سابق جهادی، زورمندان و راکین دولتی چه در سطح محلی قرا و قصوات و چه در سطح ملی و در پایتخت، پایمال کردن قانون نافذه کشور، ارشادات اسلامی و ننات اصیل افغانی همه روزه باعث مختل سازی امنیت بوده و هستند. به طور مثال ربودن دختران و پسران جوان و سایر بی‌ناموسی های دزدی اموال، غصب ملکیت ها و حتی کشتن افراد روی منازعاتی چون ملکیت یا زن، کشتارهای ناشی از رقابت های قدرت طلبی بین دو زورمند محلی، محابس شخصی زورمندان که در آنها مردم به خاطر نفروختن یک جریب زمین پدریشان به قدرتمند محلی در برابر قیمت ناچیز شکنجه می شوند و اگر صاحب محبس به مرامش نرسد مدتها در آنجا محبوس می مانند و غیره و غیره. اکثر محققین و تحلیلگران حالا به این نتیجه رسیدند که اگر اعمال عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان جدی گرفته می شد، بخش عمده مجله امنیتی هم رفع می شد و حتی شورشان نیز در جلب و جذب و تطبیق عملیاتشان چندان موفق نمی بودند. در جامعه اسلامی و در تاریخ افغانستان عدالت و تطبیق یکسان قانون مهمترین اصل در حکومتداری سالم و مشروعیت حکومت است. افسانه ها مبین ارزش های یک ملتند. افسانه های دینی و ملی افغانستان به ما می آموزند که در سرزمین پادشاه عادل، امنیت همیشه برقرار.
بله بله، تشکر داده محترم ملکرنه.
بله، حالا امین موضوعات موشان گرچه خودم در مقدمتان قسمان هیچ چیز را
کردیم،
بر میمانای از ما میاد کردن. حالا مسئله را چطور یک دستبندی خوب بکنیم که چطور میتونیم که این مسئله امنیت؟ بله
بله، از قولم چه فاروقی شب نپختن آکم فاروقی شب تاسی اشاره کرده چه پا خلقو که د ارزوګانو یعنی یو اراده پیدا شي، نو اجي سه ول چې اراده شته په خلکو کې، د لیوالتیا شته، د دلچسپی شته، او تاسو دا د حق مالکیت یا ملکیت مسلې ته هم اشاره وکړه. تر کوم ځای چې موږ ته خبرونه شان رسیدي او د تحلیلګران چې خبرې کوي په مختلفو رسنیو کې، په خلکو کې یو اجي سه مرته اشاره وکړه چې ملي روحیه د پیوړی کېدو په حال کې ده. یعنی خلک وایي چې افغانان سره جوړ نشي، نور څوک نشي جوړول، او نه هغه د نړیوال طولن امزان و باسی او کلا دومخی که یا نور سیاستون مختبوزی. تاسی اشاره کرده چه ده ملکیت، حق ملکیت، یعنی تو فکر کوه چه ده خلق تروس پوری پده ندی متعقین چه ده وطن که دوی یعنی سهیم دی که چنگ سیب ده مسئله کلا گروخانه کهی
دویره میروانی الکوزه چه زو دی ما از داو زو موافقیم چه ده رویه قویان په وطن که موجود ده منتا دو اصل دلت موجودی یو دار زوگانی او هیل بالقوار زوگانی دی چه همیشه په جامعه کې موجود دی، مگر هغه ملتونه چې توانیدلی چې خپل حقوق نه د دفاع په خاطر هغه خپل ارزوگانی او هیل ته عملی بنا ورکی، هغه دغه ارزوگانی په بالفعل حالت باندې بدل کړي، او هغه د مالکیت بحث چې ما مخکې ارزو کاو، هغه مالکیت حق احساس باید مختلف و اجتماعی طبقات و جامعه سره باید پیدا شي. شک نسته چې اوس دغه فعل و انفعالات چې موږ په دې اخرو وختو کې وینو چې د ملي حل د لارې لپاره په افغانستان کې هلې ځلې په یو شکل بل شکل سره راچلانه شوی، مګر د دې اثرات متاسفانه په هغه اندازې سره نه دی چې موږ دې ته امیدواره شو چې په یو کم زماني موده کې موږ د دغو بدبختیو چې موږ باندې څه د داخلي قوتمندان او زورمندان او بدماشان او د هغه کسانو چې متاسفانه په دې اخرو ډېر سو کالو کې د افغانستان پر اصولو باندې د خپل حاکمیت او د خپل د زور او د خپل د مفکورې اراده او ایدئولوژي او د خپل منافع د تحمیلولو پر اړتیا باندې دغه حالات را منځته کړي دي، غونه د خپل استقلالیت ترلاسه کی او خپل هغه د مالکیت چې په وطن کې هغه هم دالري هغه وروخی، او دوی ته هغه د دوی دغه مداخلات او د دوی دغه ناپاک ارزوګانو د تحمیلولو لپاره یو د پایتکه کیدی. متاسفانه دغه حالت تر داوسه پورې مزه په وطن کې نه وینم سربېره پدې چې ما مخکیارزو کاو چې او څه تلاشونه وکړم چې
بخنډېره غواړم
چې استبدادي کړی او
پښیم ان زم ډېر معذرت غواړم چې تاسو په خبرو کړل ویګم، مګر ما د بل دوست سره په همدې ارتباط باندې په سو پروګرامونو کې مخکې لګ بحث پیدا شو، غواړم چې دا موضوع لګ روښانه شي. هغه د سیاستدال کوي ډېر خلک په دې فکر نه دي چې دا وطن یعنی پکې صحیح میم په سیاست کې، سی خلاص به وایو چې زه په سیاست کې نه یم او زورواکان دي یا محدود یو څو کسان په واک کې دي، نو که زه دا وطن خرابوم نو ځکه چې زما نه دی. یعنی هغه د سیاست له کوم دا وطن د احساس کوي چې نه وطن زما نه دی، زه پکې نه یم په سیاست دی کې، نو که ورانه ومه پروا نه شته. زه هم دغه روحیه خو زما په نظر د لگا منطقی نه معلومیږي ځکه که زه په اغازي کې نه یم نو منتظر د ځای ورانول خو بیا درست نه دي ځکه سبا شاید زه په اغازي کې اوسم په دې فکر کې فاروق صاحب تاسو څه فکر کوئ داسې یو احساس په خلکو کې شته کنه
په مجموع کې زه یو ډېر عادي مثال تاسو ته درکوم او زه تاسو ته معلومات په پانتون کې درس ورکوم استاد یم کله کله چې صنف روانېږم په دې صنف کې وینم چې په یو کونج د صنف کې یو شل دانې چوکۍ ماتې پراته دي البته په یو شکل بل څه سره هیڅ څوک دا محصلین چلته راغلي درس وایي تاسو ته معلومات چې هغه دي د دې وطن د ګلانو د سبت سر دي کنه هغه کسان دي چې واقعا تعلیمات یې کړي او شایسته کسان دي او مکتب نه پیډیر عالی نمرات فارغ شوي او دغه لپاره دا چانس پیدا شوی چې د وطن راشي او په دې حالاتو د اقتصادي او د ناخوړ د وطن باندې دوی آگاهی هم لري مگر هغه چوکۍ او د امیس افغانستان د پاره د پټیر بدبختی حالات باندې مختلف کومک شوی او په لیکلم شې دي چې د پلاني پانتونو کومک ته یو مساعده ده او دغه چوکۍ او دغه میزونه او دغه سامان حالات په ډیر بد حالت کې ته پروت ده او هیڅوک احساس د مالکیت په دې باندې نه کوي چې دغه شې د ماده لپاره خیرات راکړ شوی او په دې باندې د موږ حیثیت عزت او ډیر شانت کتلري باید له دینه ساتنه وشي مګر هر ورځ به هم دا بحث تکراریږي او هر ورځ دا تکراریږي په دې لاسو کالو کې زه هر ورځ په داسنف کې دا جنجال کوم مګر د سې احساس کوم چې متاسفانه له موږ سره دا احساس نه موجود چې دا وطن دی موږ دی دا خبره دی موږ دا سامان چې دلته پروت دی موږ دی دغه 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 احساس کې د وطن کې راو پاره شي دغه زورواکانو نه دغه مسولینو نه دغه خارجانو نه دغه کسانو چې موږ همیشه هیله تر کوو هغه موږ ته چې نه راکی دغه په مقابل کې باید ودرېګو او ووایو چې دا وطن دی موږ ده او بس دا تاسو دا تاسو زی یقین لرم تاسو ولې د پلیشر کمیانه کې په دې شخص دی افریقا کې دغه تاورات په اخر دوه درې کالو کې راغل دا څنګه راغل دا کدا خلک احساس نه وای کدا د خلکو حرکت نه وای کدا د خلکو راپاتون نه وای تاسو احساس کوئ چې شل دیس کال نورم په دغه وطنو کې په دغه حالت د تغیرات راشي ممکن نه رسانه اخواړي چې اوس راغلي ډیرو اورد کې د سوال بس لاندې مګر دا په دې معنی نه دی نن سبا ته به حالات تل تکي په افغانستان کې په سرعت سره باید دا خبرې راتقوی شي او دغه نه هادونه دغه سیاسي عذاب دغه مدني جامعه دغه ټولنیز اکاډمي ګروپونه دا باید دا ولس وهڅې چې دا د تاسې به تفاوت پاتې کېدل دغه خلکو ته د زمینی برابرۍ چې په نامه د قوم په نامه د دې په نامه د دې په نامه د زوب په نامه د سم په موږ تاسې باندې دا حالات تحلیل او دا موږ ته اجازه نه راکوي چې د دوی قوت او د دوی ارمانونه په دغه شخص سره باندې تعلیل
تشکر یعنی زما سر خو په اخلاص خو دې کوم چې اوردون کې هم په بوجو کور دی ودان ډیره مننه چې تاسو توضیح وکړه یو څو ټلیفونونه دی زادر دی د سمیر باندې
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم
مهربانی
محترم سلامونه خلکو زای سر سلامونه تاسو تاسو محترم مهمانو تاسو همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم رحیم مطمئن د هلمند څخه تاسو سره په تماس کې
کور دی ودان مطمئن سمیر بنی
خلکو زای سر د افغانستان د سولې په منځ کې چې کوم خندونه دي دا درې همدا دلایل لري چې د غوړ همدا دلایل څخه یو دغه پخوانی جنایتکاران دي چې په دولت کې سیاسي او نظامي او اقتصادي ټول واک د دوی په لاس کې دی او دا خلک موږ تاسو او ټول افغانانو ته معلوم دي چې هیڅ کله دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د صلح راشي بلکې افغانستان د دوی د لاسه دغه حال ته ورسېدی وطن د دوی د لاسه تباه او برباد شو اوس هم ټول واک د دوی په لاس کې دی حتی زموږ رئیس جمهور په ډېر تعصب سره باید ووایم چې د دوی په لاس کې ارغمال دی چې هر څه دوی ورته وایي هغه دوی کوي د مثال په توګه تاسو ګورئ پوهنتونونه وایي د درونه د داسې ملي خاینونو په نامه کوي چې هغه افغانستان د دوی د لاسه و دغه حال ته ودرېدی تباه او برباد شو د افغانستان ولس شپېته زره انسانان یې د کابل په ښار کې په یو نو ولرل د ملک ټول اقتصادي او سیاسي بنسټونه یې د خاورې سره خاورې کړه دغه خلک پر سر د قدرت تر څو چې دغه خلک لري نه چې د افغانستان د صحنه څخه د سیاست هیڅکله په افغانستان کې سول نه شي راتلای بل دغه خارجي بل عامل یې دغه امریکایانو او ګاونډي هیوادونه دي دا ورته هیوادو ته متاسفانه چې امریکا دغه واکو اختیار ورکړی او دوی ته دغه موقع په لاس ورکړی چې زموږ په خاورو کې زموږ په وطن کې مداخله وکړي پاکستان چې زموږ یو ګاونډي هیواد او ټول د افغانانو ویني چې شلي افغانان یې وژلي تباه کړي دي برباد کړي دي دغه خونخارانو ته هم واکو قدرت د امریکایانو ورکړی دی تاسو ګورئ په تاریخ کې به موږ تاسو نظر وکړو چې غربیانو کمه مردار لوبه د افغانستان په اړه پر مخ اچولې ده هغه وحشانه او ظالمانه خونخوار غولې او پاکستان ته ورکړي چې پاکستان ها د دې په مقابل کې د دوی څخه هر وخت لري د تخصیص دي او سم تاسو ګورئ زموږ په وطن کې پاکستان مداخله کوي دا ولې ورته چې امریکایان افغانستان ته راغله او د افغانستان اوایي وزمکنۍ حریم دفاع موږ پر لاسته نن موږ ګورو چې پاکستان چې دا واک ورکړی چې زموږ پر پاکه خاوره باندې دغه تورمخي پنجابیان بمونو او راکټونه راغورځي، زموږ بې ګناه ولس د خپلو کورو څخه باسې او وژنې ته شهادت یې رسوي. دغه واک دغه غربیانو ورکړی دی پاکستان ته. همداراز تاسې ګورئ زموږ بل دلیل یې دغه دی چې زموږ حکومت د خارجیانو په مقابل کې او د مخالفینو په مقابل کې یو مشخص ستراتیجي نه لري. تاسې ګورئ الکوزی صاحب زموږ حکومت ته یوې خوا نارې وایي چې طالبان دې د تور لیست نه وایستل شي، د سولې په منځ کې دغه یو غټ خنډ دی. د بلې خوا د طالبان یوه ډله د سولې د تروریستانو په لیست کې اچوي، دا قانی صاحب ډله بیا د افغانستان حکومت د دې ارکلی کوي. موږ دغه تاریان چې دوی اوس ولې یو مشخص ستراتیجي د افغانستان حکومت نه لري، خو دغه مشخص ستراتیجي چې حکومت نه لري د دې هم دا دلیل هم دغه ظالمان خونخواران دي چې په کابل کې پر سر د قدرت تر څو چې دغه ظالمان محکمې ته راکش نه کړي او د دوی سره حساب ونه کړي، د افغانانو د وینو حساب ورته
مہربانی. بھلے سے بلے سے ایو ٹیلیفون قطع شو. پر صورت دوستانو تاسو د آزادۍ په صفو کې درمواج آزادۍ خبرونه اورئ، یو ټلیفون بلم لرو. مہربانی صاحب آزادۍ راځو. بلے صاحب خبر یو کی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
او بل خبر چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو دا سوله په دې شکل نه شروع کړه لکه کومه پالیسي چې
محترم مانا پمدی خبر کی خلق اصلا پکے دل سل دچا خبر ہے بات خبر کو جامنے تو سولہ ولی ناراضی
ہے.
وعلیکم السلام.
ملی احساس و ملی روحیہ پر قوم کے سنگ رات لیشی ملی روحیہ زمن مشرانو کی او کل الپن چارواکو کی حل نشتا انتر کشرانو پوری اگر پدی مانا ملی احساس و ملی روحیہ نہ لڑی تو ملی احساس و ملی روحیہ دے وطن تک خدمت سکی او کچیر کا رغان پور پورے ہاتھ کا دل شہر والے یا کار کا ان کے منگور پر یہ سرکن کی شکار کی نوزان ہو رہی پنجر ڈالر کم از کم چہاری تمزدوری ورک ان کی گی جہادی پر مقابل کی زیادہ پنځوس افغانۍ کار هم نه کوي. نو چې یو ملي احساس یو ملي روحیه په دغه قوم کې څنګه راتلی شي چې زه به یو ټیکپوره یو مزدورکار د تنظیفاتو یو کار کوونکی او تر رئیس جمهوره پورې ملي احساس او ملي روحیه نه لري، او بل مقابل چې طالبان دي یا مخالفین د دې حکومت دي هغوی هم همدغه شان دي. نو موږ څنګه کولی شو چې په دې قوم کې ملي روحیه را پیدا کړو؟ زما دغه سوال
تاسو ته
مېلمنو څخه دی چې دغه ملي روحیه افغانستان کی کار دی چې د دریو روپو اضافه کار کړی او په یو ملي احساس او ملي روحیه باندې کار کړی.
بالکل سوال ډیر مهم سوال دی. او تشکر،
سوال بسیار خوب است. از حاجی صاحب
چیمه ولیو کې سر د سیلندر ځوابونه ورکې، به کوشش کوو چې نورم دوستان خبر یو.
او جناب الکوزه صاحب، طالبان خلک هستي، پروګرام هم خپه او سیاسي محوریت سرخی تاسو او اوریدونکو ترمنځ ډیر خرابیت
جوړه ده. اوریدونکو ډیر سلام خدا، شعور ډیر قوی ده، ډیر قوی
واکن واکن مخکې دا پښتنه تاسو هم لږ زره تفصیلي مطرح کړه او درې دی ورور د ملي احساس او د ملي روحي خبره وکړه. واکه دا ډیره عمده پښتنه هم ده. زه به د سهار ځوکم چې دا مخکې د زورواکو خبره یاده شوه. ګورئ، دغه زورواکي چې موږ یادوو، جناب کرزي صاحب په 2001 کال کې د کلو د پرمختیا د وزارت په یوې غونډې کې د پولیټیکنیک پانګړ کې د خیمې نه لاندې یو خبره وکړه. وی ویلې چې راځي چې ځانونه اصلاح کو، کني بیا به یا کولاب ته تختو، یا به کوټې ته تختو، یا به پیښور ته تختو، یا به مشهد ته تختو. دا خبره به حتماً ستاسو په یاد.
بله بله،
هغه د دې معنا دا ده چې متاسفانه دغه زورواکي د ډاکټر نجیب د سقوط نه وروسته ګورنر هاوس کې زمنګ په حضور زمنګ په مخ کې هلته نواز شریف دوه میاشتنی شپږ میاشتنی حکومت دوی ته جوړ کړ، دوی کابل ته راوړل. بیا ورپسې چې بیا دوی زورواکي شو، بن نه صاحب تړلې ډولۍ دوی ته جوړه شوه. دغه ټریلیون ډالر یا پنځه سوه بیلیونه ډالر چې دلته د امریکې لاړه، دغوی سره دغه ټول چې ګوري قراردادونه اړیکې، اوس زما نظر دا دی چې دغه خلکو نه دغه زور او دغه پیسې شاته کوي. دا موږ نه هم عادي خلک دي. رازو دی خبرې ته چې ملي روحیه او ملي احساس، لکه څنګه چې مخکې هم تاسو مرته اشاره وکړې، جناب فاروقی صاحب مرته اشاره وکړه، زه به درته دوه درې عملي مثالونه
درکړم.
تقریبا د مهاجرت په دوران کې زه کله پاکستان کې هم جهاد کې موږ تلو راتلو، نو دې بعضې جرسو ته چې زه تلم هلته به مې هر ځي کې برېښنا م لیده، د اوبو نل به مې لیده، قیر سرک مې لیده. خدا مسائل میچ ولید ایران پات شوم چې مونږ په کابل کې جلال آباد کې مزار شریف کې دا سه مشکلات دلته څنګه دا کار دی؟ یواز زه د غیظ سیاسي نو سره په باس کې ما غوې نه پختنه وکړه. مالدار ته وای چې دغه خدمت چا پاکستان ته کړي، وای دا کله چې جنرال ایوب خان دلته صدرو، دا بخپله په یو بانه لاړه په باجاوړ کې وکیل است، الته به خلک راټول کړي چې دا سره دغه کوي، د برېښنا کارکونکي به راوړي چې دا برېښنا دغه کوي، د پېستلا د اوبو د وزارت خلق بیرا وسته، دا ټول د جنرال ایوب خان برکت دی چې دغه سیمه وس برق او بو سرک لري. وس راځو دې ته چې زموږ افغانان، زه د افغانانو په ارتباط اتمن تاسو په یاد لرې چې وخت کې په رادیو افغانستان کې او په پیښور کې د دوه رادیوګانو کې یو دوه پروګرامونه او یو د بل په ضد، په پیښور کې یو پروګرام د حق اواز او صداقت اعلان او پاغي کې به په افغانستان او د افغانستان په شاهي کورنۍ تبصرې کولې. اجمل خټک د خوته او بخي ورځي ما ترې پښتنه وکړه، ملا پروګرام چاراته ویل چې تا چالو ته پروډوسر ویلی وو، ویل زه به درته وخا خواندوره قصه وکم، وای زه ورځي خیبر بازار ته لاړم، وای با چې تا پروګرام چلو، وای موږ کوشش کوو چې دې ته افغاني لهجه پیدا کړو، وای دا کم لهجه باندې چې موږ پروپاګاند کوو د افغانستان په ضد، دا لهجه په خوري وي، وای موږ غوښته چې دې ته افغاني لهجه پیدا کړو. وای زه لاړم خیبر بازار ته، وای هلته یو سړی مې لیده چې پړې پوګه، وای ما ورته ویل د ورځې څو روپۍ ګټي، وای درې روپۍ ګټي. وای دا غږ زما خوښ شو، ما ورته ویل چې راځه ورو ورځ به د ورځې لس روپۍ درکړم. ویل کار دې څه دی؟ وای کار مې دا دی. وای دې سړي راته ویل زمونږ استاذ په اصطلاح همالیا جوالي. ویل وروره جوالي خو یم خو وطن فروش نه یم.
آفرین.
ما ته دا درې روپۍ ښه دي، زه ستا په لس روپۍ تا سره پېښور رادیو ته نه ځم. نو زه داسې فکر کوم چې دلته عمده مسله د زعامت تشه ده. یعنی په دې معنی دغه کم زعامت چې اوس په افغانستان کې دی، ګوره نه مو روسي دی، نه یې کودتا کړې ده، نه د ګوند لارې قدرت ته رسېدلی دی، خو په تصادف کې وایي چې په نیویارک باندې حمله کېږي. دغسې مسله اوس زما امید دې ته ده چې خلک په دغې مسایلو باندې پوه شوي دي چې زورواکي څوک دي، په تصادف کې د افغانستان مشران څوک مقرر شوي دي. بیا هم موږ د دغې خلکو یووالي ته سترګې په لار میو، او دا خلک د ځان وس خو مسله دا ده که چېرته خدای مکه افغانستان د 2014 کال نه وروسته جنګ ته ځي، خو همدا خلک پکې سوځېږي. که د دوی زامن د مکتبونه پاتې کېږي، خو دوی په حساب دغه کېږي. اوس خبره دې کې ده چې دلته متاسفانه دغه کوم زعامتونه هم چې تیر شوي دي په افغانستان کې، دوی دغسې یو کار نه دی کړی چې په خلکو کې. که دلته ګوندونه هم راغلي دي، متاسفانه ګوندونه د یو خوانه نه د یو خوانه تشویق شوي دي، تنظیم شوي دي، دوی ته بودیجې ورکړي دي. یعنې د خلکو نه دوی سرچینه نه ده اخیستې، او ملي روحیه او ملي احساس هلته دغه کېږي چې دا د خلکو د منځ نه یو حرکت راپورته شي او خلک شاته ودرېږي، او بالاخره موږ ملي زعامت ته ځو. متاسفانه دلته یو بله روحیه هم ده چې هغه هم ډېر خطرناکه روحیه ده. هغه دا ده چې مثلا تاسو وګورئ چې یو سړی باوند رئیس جمهور هیڅ غږ نه کوي، معاونیت نه چې لري کې هغه هم جګیږي، بیا په کرزي سره په هماغه دولت انتقاد کوي. که ته داسې پوښتنه ترې وکړې چې وروره ته چې ماوند رئیس جمهور وي، ته چې وزیر وي 15 کاله 10 کاله، ته د یو ښه کار ماته وښایه. که دغه اداره ملامته ده، خو ته هم د دې ادارې جزء یې. متاسفانه دغسې عوامل دي خلکو کې واقعا بې اعتباري رامنځته کړې ده، او څوک په چا اعتبار نه کوي. همدا اوس خلک ماته داسې وایي لکه دا مخکې چې تاسو خلکو سره باس کوئ زه یم کوم، ما ته خلک داسې وایي دا خلک چې دا اوس هم د کاري صاحب په ضد لګي دغه کوي، کمپاینونه کوي. که همدغه خلکو ته کاري صاحب د چوکۍ وعده ورکړي چې یو کال بعد د مقررم وایي هم هغه کور کې کینی. متاسفانه دغسې روحیه ده، او دا غټ مشکل چې زه ګورم دا د کرزي صاحب مشکل دی. کرزي صاحب باید لاره واره کړي یو ملي زعامت ته، یو ملي لیډرشپ ته، د خلکو د دغه احساساتو نه باید د افغانستان د خلکو په ګټه باندې کار واخیستل.
تشکر.
خو به هر حال فاروقی صاحب، خب یک بحث بسیار زیاد کلان است که از هر طرف به موضوع هر کس که هر رقم نگاه میکنه تبصره میکنه، بسلا تبصره ها باز از هر طرف. منتها مثلا آقای کرزی نباشه، یکی دیگه هم باشه، اگر جامعه خوب صحیح پخته نباشه، یعنی مردم خوب رسیده نباشه، پخته نباشه، هر کس هم که بیای عین کارا را ادامه داده نمیتونه، عین مسائل میشه فکر میکنم. منتها یک مسئله است که کی کارا را باید بکنه. حال مثلا قانون افغانستان یا سیستم افغانستان میگن بازار آزاد است. مثلا در سالهای گذشته کسی دست کسی را به خیال محکم نگرفت اگر اونا خودشان مثلا در مورد بسیج ملی اگر کار میکردن، اگر برای تقویه روحی ملی کار میکردن، مثلا اخبارها اینا این مسائل کار میکردن، برای اینکه در بین مردم متوجه یک علاقه به این موضوعات نیست، برای اینکه کلگی در غم اشکم خود به خلم است. مسئله اقتصاد بازم میبینیم که مسئله اقتصاد بسیار زیاد مهم است. شما چی فکر میکنین؟
ببینین جناب نظر صاحب، من فکر میکنم که بس همطور که شما گفتین یک بس بسیار بغرنج و پیچیده و چند جانبه و چند بودی هست. دقیقا به خاطر ایجاد کردن یک احساس ملی یا یک روحی ملی در یک جامعه، تنها یک شخص یا یک حزب یا یک گروپ سیاسی یا یک دولت یا کدام گروپ جامعه مدنی تنها مسئولیت ندارم. من فکر میکنم که مسئولیت عام مردم هست و یک پروسه هست، یک روند است. پیشتر گفته شد که یک جوالی و یک حمال مهمی احساس وطن دوستی را داشته که در برابر مساله وطن حاضر بوده خود فدا بکنه و با تمام غربت و بیچارگی ها بسازه، که دقیقا من فکر میکنم که 99.99% افغان ای احساس الحمدلله داره، و این تجربه تاریخ ثابت کرد که افغان ها حاضر نیستن وطن خود به هیچ قیمت بفروشن. ولیکن تجربه نشان داد که یک تعداد کسها، یک تعداد اشخاص، یک تعداد گروپ ها به خاطر تامین آرزوها و مفاد شخصی و منافع قومی و سمتی و زبانیشان متاسفانه تانستن این ملت بزرگ به یک شکل از اشکال غافل بسازن و از خلوص از اینا، از امو احساس پاکشان، از قلب از اینا و بالاخره از امو روانی که دارن، اعتقاداتی که دارن، از اونها استفاده سو بکنن. چی اعتقادات؟ اعتقادات مذهبی بوده، چی اعتقادات ملی بوده، چی اعتقاداتی که به خاطر مسائل سمتی و زبانی و اینا داشتن. به هر حالت من فکر میکنم که عوامل بسیار مشخص مخصوصا در 30 و چند سال اخیر، عوامل جنگ، مهاجرت ها، غربت و بیچارگی، دوری از وطن، بد روزگاری هایی که واقع شد و بالاخره پایین بودن سطح تعلیم و تربیت و اینا، همگی عواملی بود که باعث شد که ما در یک موقعیت و در یک جایگاه قرار بگیریم که امروز به عنوان یک ملتی که کاملا آگاهی داریم و این ظرفیت هم طور که من پیشتر عرض کردم وجود داره، به عنوان آرزومندی های بسیار بلد قوه پیش هر افغان، ولی که اینکه چرا پرسان نمی کنن. من بیشتر به شما یک مثال دادم، همیال من به شما دعوت میکنم شما تشریف بیارین، میریم 3-4 نفر همین پل باهومی، پل آرتن، اینهایی که ثروت های ملی ما هستن، جزء تاریخ ما هستن، همینا رو بیل و کلنگ میورداریم و ایران میکنیم. ما بر شما اطمینان میتونم که کس دست ما رو نمیگیره، کس از ما پرسان نمیکنه که شما چی میکنید. به بی پیمانه حالت بی‌تفاوتی متاسفانه آمده. اگر ما با عنوان افغان های احساس پیدا نکنیم، تنها با عمل کرده یک شخص و گروهی از اشخاص که اونها میتونن در یک مقطعی از تاریخ ممکن است به عنوان ناجیای وطن ارزی وجود بکنن، به عنوان رهبرای وطن ارزی وجود بکنن، مگر او زمان کار داره و فرصت ها کار داره و شرایط کار داره. مگر
معذرت خواهم
که در این
دلتای سور تلفن
ها میسوزن.
بله بله معذرت در خواهم. یا تو دوستانم دیر شکایتونه که ویز منگ تلفنونه ناخلی منگ مجبوریو چی محترم ملمان قطع که استاسی دوستانو لگ پا وقت تلفنونه که ویزه که پا جیریان که لند لند خبریو که دیر رو تا موقعی ورسیگی میره بانیو کسی بازادی را دیده. بله سیب
یکیشون قطعش. بله
بله سیب خبری اوکی.
بله
زرسا سردار محمد الکوزه سیب تا درنون المنوط
کمرگولی آل کوزه سب کمرگولی و تیکی و چاچولی و جانان آل آسمانی شی پرگوش آسمان چیز مکی ترادی قیامت ببینه.
بله
آل کوزه سب منگا مشرانو نمازاب و شاخت گر ورد شویده
خبر اورانا
ده حق لارا چی نورک ده چی بی حق لارا کمسی ده پا جنگ جنگ نه گور داری نه کپن داری جنگ نه دوغست لری نه جنات لری جنگ انسانان وزنی
بلکل
جنگ ماشومان وزنی جنگ کوری مورانوی جنگ در پدر کرو جنگ منگه نهنگان و مایان و خورلو مشرانو دا ول دنیا ملامت و یتاسی چه امریکا لاغلی و روس دا چین دا ایران دا پاکستان دا مشرانو قضاوت پلو که تاسی خودی وز تاریخی هسته منگ دین دی زایشا بابا دی وقت شانی من سرستا دا وز پا درون اغا منگ شپیگو پا اشتیاغم شپیگو بی سوا دا میو پا چلوالم شپیگو مشرانو دی من پا وطن کس پا جا پر جنگ رو کره جنگ چا سرا دی من دا و یاو یکما چا سر جنگ کی یو محمد عمر سر جنگ کی یو خلیلی سر جنگ کی یو عبدالله سر جنگ کی یو دار یو مرستم سر جنگ کی یو دی منگا مسلا میت کردائی سر چطو لخاور سر خاوری کن ایو ایرانو خلکو تبا یا مخارا ویا خدا تو چی درستا بوالا تاسی ایوم خلی ویم چی تیا پا انتپاکی وخلی پا اتحادی وخلی پا وری وخلی خیال دینا تاسی وری ونکیا تاسی یو انتپاک ونکی تاسی یو اتحاد ونکی ماری قسم پا خدایی که وطل مار یاگی شو داکی با یاگی چو وز خلایو پار زوی سر تیزنو تبا ما ولی زبا پاول مشنال پلیاگی خدای نور سرخ پل یو سیدا پول پاگر یو بسی مکتوی تو داکی آتا وانستان خلکو داکی با چوک نیچی نبی وزری داکی با چوک نیچی کرور بیده چانی اولان کرائی پا با دیو نارا تو پچیشی بان جتنو بانی پا پلنو بانی من سر تینی دی کری مشنال من وزری لازی وز خدای تا مخی سور خامار ندا سور جنگ نیسان کری سور هم انسان کری انسان ولی تا سور نرولی و سلام پیشی
شابس دیر من سلطان محمد خانه کور دیوادان یو بل چلیفن لور ازادی ردیدو.
بله بفرمایید. بله شنوندیز بفرمایید.
بله خبری اوکی سیف.
بله صدای شما.
بله روزانه رادیو دیتی تک خبری اوکا.
بله صدا نمیاد.
زه فکر کوم خاطر تشکر یو څو ټلیفونونه به دوستان به همیشه ګیلې کوي زموږ ټلیفونونه نه اخلي او موږ ته ورسته د پروګرام زموږ نه وایي.
ټکنیکی هم باشه در کابل شکایت هست میگن تلفونا را جواب نمیدین.
وقت چون کم ده اجی سیاب یو دو دقیقه وخت پاتې ده مهرباني وکړئ د سلندر نو وګورئ ګرادا او د سردار محمد خان خبرې مو اوریدل ګوره د ملت روحیه دغه سیده فاروق سیف اول کې اشاره وکړه چې خلق ارزوګان لري هیل لري تاسو هم مهرباني وکړه ټول مسائل مو ول او تقریبا موږ تاسو ټول په دغه یو نظر یو تقریبا نو یعنی اوریدونکو او تاسو محترم ملمانه نو هر سره ټلیفون کوي همدا وي چې باید وطن کې به سول لري شو افغانان باید خپل ځان جوړ کړي مهرباني اجي سیاد سي لن لن کوغه کې به فاروق سي ميو دغه واخلي
او زه د سردار محمد خان د مشورو په اړوان دومره ویل شم چې واقعا دا په ځای خبره ده ک اصلاحاتم شروع کیږي باید د سر نه یعنی هغه کسان چې هغوی په راست کار کړي که هغوی فرض ما لو غواړي چې دلته اصلاحات راولي هغه ګام چې هغه پروسیجر چې په لسو کلو کې عام خلک دغه کوي دوی کېدای شي چې دا په یو کال کې دغه کوي اما متاسفانه دلته یو مشکل راغلی دی او یو رقم په خلکو کې یو روب دی یعنی دلته ټول خلک حیثیت شخصیت متاسفانه پیسې چوکۍ دا د حکومت په کار کې په وزارت کې او په معینیت کې او په ولایت کې او په اقتدار کې ګوري زه فکر کوم چې دغه سي ذهنیت کچیرته په خلکو کې یعنی په یو شمېر خلکو کې وجود ولري دا ښه ذهنیت نه دی ښه خبره دا ده چې خلک که په وزارت کې که په ولایت کې که په معینیت کې د همدې خلکو اولاد دی دغه خلکو سره بیا ورځې تقاوت کوي بیا په جومات کې یوځای کیږي په لاره کې یوځای کیږي په خادو کې سره یوځای کیږي مشکل اوس دا دی چې ډېر خلک داسې فکر کوي چې تر هغوی دوی ژوندي دي دوی باید په اقتدار کې پاتې شي او که چېرته دا خوب بعضې دوستانو نه ګوري مشکل حل دی پنځه کاله لس کاله دولس کاله وزارت معینیت ریاست دا ډېر زیات وخت دی اما متاسفانه دوی داسې فکر کوي چې دلته باید آبادي که زه یم که زما بیا زوی لمسی متاسفانه دا کار اوس روان دی
بله تشکر
په دغه شکل سره خلک ډېر ستړي دي ستومانه دي
تشکر فاروقي صاحب تاسو بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې مهرباني وکړئ خبرې وکړئ چون د خبرونې د لومړۍ برخې وخت مخ په ختمېدو دی او د خبرونو وخت دی د افغانستان خبرونه هم لرو ورپسې نړیوال خبرونه لرو دوستانو که خبرونه هم نه کړي د امنیت او ثبات په ارتباط خبرې کوو چې په افغانستان کې څنګه امنیت او ثبات ټینګېدای شي محترمو مېلمنو خو خبرې وکړي که دوهمې برخه کې تاسو غواړئ چې د اوریدونکو پښتو محترمو مېلمنو نه پوښتنې وکړي بیا موږ ته ټلیفونونه وکړي البته د خبرونو وروسته په همدغه ارتباط خبرې کیږي اوس د خبرونو وخت قسیم سولمل به د افغانستان مربوط خبرونه موږ ته واوري.